پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غویی اصور اولسمه ده چې د 2023 میلادي کال د می له اوومې سره برابره ده. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د پنجشیر امنیه قمندان د مقاومت جبهې هغه ادارت کړې ده چې په دې ولایت کې ځینې سیمې نیولې. مولوي داد محمد بطار وایي پرون مازدیګر مخالفانو په ځینو سیمو کې ډزې وکړې، خو بیرته د غرونو څوکو ته په شا شول. د مقاومت د ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر لیکلی دی چې د دوی وسلوالو د پنجشیر په ابشار ولسوالۍ کې دیارلس طالبان وژلي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته یې نورې سیمې نیولې دي. دا یې همداراز ادا کوي چې د عبدالله خیل درې له طالبانو تصفیه کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې په پنجشیر کې هیڅ جګړه نه ده شوې. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو سلا مشورې د اختر له وقفې وروسته بیا پیل شوې دي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان نن ازادۍ راډیو ته وویل د نجونو تعلیم هومره چې افغانانو او نړیوالو ته مهم دی، څو چنده یې د طالبانو حکومت ته مهم دی. د ایټالیا ساحلي ګارد پرون د دې هیواد په لویدیځ کې تر سلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړی. د ایټالیا دولتي تلویزیون ویلي د دې کډوالو لویه برخه افغانان دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا کډوال د سیدرنو ساحلي ښار ته انتقال شوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته اروپا ته د افغان کډوالو بهیر یو ځل بیا ورمات شوی دی. د امریکا ولسمشر له اوکراین سره د وسلو د نویو مرستې خبر ورکړی. جو بایدن پرون په یو بیان کې د دې مرستو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت مرستې دي. ولسمشر بایدن وایي دا مرستې د دې لپاره کوي چې اوکراینی ځواکونه پر دې هیواد د روسیې د پوځي یرغل مخه ونیسي. او د جنوبي کوریا او جاپان چارواکي وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو توغندی ویشتلی دی. د جنوبي کوریا لوی درستیز نن دا خبر ورکړ او د جاپان د دفاع وزیر وویل چې ښایي دا یو بلستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې پیونګیانګ خپل وروستی توغندی وازمیه، او دا په داسې حال کې ده چې دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره تیاری نیسي. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې طالبانو د ښځو د اسلامي حجاب په اړه خپله رسمي پالیسي نن اعلان کړه. طالبان وایي چې د نجونو د تعلیم په برخه کې د دینی عالمانو مشورې له اختر وروسته بیا پیل شوې دي.
نزدې راتلونکي کې باید دغې موضوع ته یو مناسب د حل لاره پیدا سي. علما او د اسلامي معرفت په کچه په دې موضوع مشورې روانې دي.
په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو د ټولګیو د جلا کولو له کبله محصلانو ته د وخت د تنظیم ستونزې پیدا شوي.
معمولا دا په هر ځای کې ویم داسې چې هغه کوم کار چې کوي هغوی ځان ته خپل مشخص کاري ټایم بل څوک ټاکي، نه محصل ځان ته کاري ټایم نسي ټاکای.
د کندهار خلک د څخلو د پاکو اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي.
دغه خلک تقریبا 80% د اوبو سره سخت ستونزه لري. اقتصاد ضعیف دی، د واسنه لري چې مثلا د 500 افغانۍ یا 1000 افغانۍ مثلا تنکار راوي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین پلازمینې ته نږدې د روسي ځواکونو د یرغل پر مهال د شپېتو ممکنه جنګي جنایتونو په اړه اسناد راټول کړي. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام لرو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ښځو لپاره حجاب رسمي او جبري امر اعلان کړی. د دې وزارت لخوا د حجاب په اړه په جوړه شوې طرحه کې چادري د شرعي حجاب غوره ډول بلل شوی دی. په دې طرحه کې د حجاب د نه مراعاتولو په صورت کې ښځو ته د توصیې او حتی د سزا ورکولو خبره شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د شرعي حجاب اړوند د توضیح او تطبیق په برخه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت غونډه لا هم روانه ده، خو په یو رسمي فرمان کې دوی د ښځو لپاره حجاب د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړ. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملي کېدو طرح کې لیکل شوي د مسلمانو اصلو بالغو ښځو لپاره حجاب رعایت کول فرض او ضروري دي. په دې طرحه کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه ښودل شوې او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چست نه وي حجاب ګڼل کېږي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي د حجاب د عملي کېدو په اړه جوړ شوې غونډه کې وویل چې دوی هغه څه کوي چې اسلامي ورته وایي. هغه زیاته کړه چې تر هر څه مهم ورته اسلامي اصول او اسلامي نظریات دي، تر هر څه تیریدای شي خو د دې حکمونو نشي تیریدلی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملي کېدو طرحه د رسنیو له لارې د حجاب لپاره تبلیغ لومړی پړاو بلل شوی دی، خو دویم پړاو کې بیا چې د حجاب د تطبیق مرحله ده ګواښونه هم شته. په دې برخه کې راغلي که چیرې یوه ښځه حجاب نه مراعتوي کورې باید په نښه او مشر ته یې توصیه وشي، خو د حجاب د نه مراعت کولو په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په درېیم ځل بیا د درې ورځو لپاره بند اچول کېږي او په څلورم ځل بیا محکمې ته پېژندل کېږي سوراس من سزا ورکړي. د طالبانو لخوا د حجاب د عمل کېدو په طرحه کې دا هم لیکل شوی هغه ښځې چې د طالبانو په ادارو کې کار کوي او حجاب نه مراعتوي له دندو دي ګوښه کړل شي. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د ښځو اړوند داسې یوه طرحه وړاندې کوي، بلکې له دې وړاندې هم د توصیو په نامه باندې په دندو او نورو چارو کې د طالبانو د ښځو لپاره ځانګړي موارد وړاندې کړي وو چې ډېر شمېر برخو کې تر نیوکو سره مخ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سموک راغله ازادي راډیو واوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو مشورې بیا پیل شوي. د طالبانو سرچینو د معلوماتو له مخې په دې اړه د دوی مذاکرات د کمکی اختر لره رسیدو سره سم ځنډیدلی وو. د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا سلا مشورې بیا پیل شوي.
له ومنه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د پرانستلو موضوع څومره سي ګران ولس او نړیوال ټولنې ته مهمه ده، له دې نه په څو چند اسلامي امارت ته مهمه ده او دا موضوع باندې مسلسل جلسات مشورې او ناستې روانې دي او موږ امیدواري لرو انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به دغه موضوع ته یو مناسب د حل لاره پیدا سي. علما او د اسلامي امارت په کچه په دې موضوع مشورې روانې دي.
د نجونو د تعلیم مسله په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره یو لویه ننګونه بلل کېږي. په دې برخه کې د طالبانو دریځ په کور دننه پراخ مخالفتونه پرولي او نړیوالو هم له افغانستان سره د خپلو مرستو دوام تر ډیره له همدې موضوع سره تړلی دی. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د کابل پوهنتون یو شمېر محصلان وایي د نجونو او هلکانو د ټولګیو د بېلېدو له کبله یې درسي ساعتونه ډېر شوي دي. د دوی په وینا تر ټولو زیات هغه محصلین زیانمن شوي دي چې پخوا یې د زده کړو تر څنګ نیمه ورځ دندې هم ترسره کولې.
دا د کابل پوهنتون یو محصل دی چې د زده کړو تر څنګ نیمه ورځ کار هم کوه. خدای وی د محصلونو د درسي ورځو د جلاوالي په اړه د طالبانو د حکومت د وروستي پریکړې ترې د نیمه ورځ کار کولو فرصت هم اخیستی. نوموړي چې نه غوښتل نوم یې په دغه راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
هر شوم چې دنده پریږدم مخکې به مې له زده کړو سره هم کار کوو چې دې مسلې راسره له اقتصادي اړخه ډېره مرسته کوله او تقریبا په کورنۍ مې بوج نه وم.
د خوست د شیخ زاهد پوهنتون یو محصل هم ورته ستونزه لري. نوموړی هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي طالبانو له محصلینو سره په دغه پریکړه کې هیڅ ډول مشوره نه ده کړې او نه یې د دوی ستونزو ته پام کړی. دی چې د لس نفري کورنۍ مسؤلیت هم ورغاړې دی وایي د زده کړو او کار ترمنځ باید یو وټاکي.
هر څوک ځانته یو لایحه لري، هر دفتر، هر معمولا دا په هر ځای کې وي همداسې چې دوی ټول هغه کوم کار چې کوي هغوی ځانته خپل مشخص کاري ټایم بل څوک ټاکي، نه محصل ځانته کاري ټایم نسي ټاکای، نو مشکل دا ده.
محصلین وایي د کار نه کولو تر څنګ بله جدي ستونزه چې دوی ورسره مخامخ دي د درسي ساعتونو زیاتېدل دي چې له امله دوی جذب نشي کولای. یو بل محصل چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تمام محصلین پول خرید
ټول محصلین د خوراکي توکو د اخستلو لپاره پیسې نه لري چې د سهار او غرمې لپاره یې ځانونه ته واخلي. که څه موږ محصولینو ته خپلې ټولې ستونزې رسولی دي خو هېڅ پام ورته نه دی شوی.
موږ غوښتل د دغه ستونزو په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو، خو مسؤلینو له هڅو سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت څو مودې مخکې د نوې پریکړې پر بنسټ په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو محصلینو ترمنځ درسي ورځې جلا کړي. د دغه پریکړې له مخې اوس مهال په اونۍ کې درې ورځې نجونې او درې ورځې هلکان پوهنتونونو ته د زده کړو لپاره ځي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روانه اونۍ کې په خوست ولایت کې د کرکټ د 50 اووریزو لوبو تورنمنت په پام کې دی. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې د دې تورنمنت لوبې به ملي لوبغاړي او نوې څېرې نړیوالو سیالیو ته چمتو کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د زرغون افغانستان د کپ تر نامه لاندې د کرکټ د 50 اووریزو لوبو تورنمنت سبا یکشنبه په خوست کې پیلېږي او د می میاشتې تر شلمې پورې دوام کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې په دې 14 ورځني تورنمنت کې به د ملي لوبغاړو تر څنګ هغه نوې څېرې هم ګډون وکړي چې په کورني کرکټ کې یې ښې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلی هوتک د دې تورنمنت د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دغه لوبو موخه راتلونکو نړیوالو 50 اووریزو لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی او د ځوانو لوبغاړو لپاره ښه فرصت چې تر څو دوی د ملي لوبغاړو څخه تجارب ترلاسه کړي او د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمینه کېدلی شي.
دا ټورنمنت په داسې حال کې پلان شوی چې په عین حال کې د هند پریمیر لیګ یا آی پی ایل چې د نړۍ له مشهورو لیګونو څخه دی دوام لري. په آی پی ایل کې اوس مهال راشد خان او رحمن الله ګورباس په ګډون 15 افغان لوبغاړي لوبې کوي. افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا په نوې درجه بندۍ کې چې نتیجه تیره اونۍ اعلان شوه په شل اووریز کرکټ کې اتم ځای له لاسه ورکړ او لسم ځای ته راټیټ شو، خو په یو ورځنیو لوبو کې خپل لسم ځای ساتلی دی. د افغانستان کورنۍ کرکټ په تیرو نږدې 10 کلونو کې ښه وده کړې او داسې هیلې پیدا کړي چې د ځوانو لوبغاړو په مټ به افغانستان خپل هغه ځای چې په نړیوال کرکټ کې درلود وساتلی شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په پام کې ده سبا په خوست ولایت کې د کرکټ د 50 اووریزو لوبو تورنمنت پیل شي او دا تورنمنت به د رواني می د میاشتې تر شلمې پورې دوام کوي. قدرمن اوریدونکو، دا خبر په تفصیل سره د افغانستان او نړۍ د نورو موضوعاتو تر څنګ د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. همداشه به د ازادي راډیو وپانه زما مخته پر کمپیوټر خلاصه ده او ځینې مهم عناوین تاسو ته لولم. ټاپ ستوري یا تر ټولو د سر خبر ده چې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون اداره یا اوچا وایي چې تیره میاشت په سلو کې یوازې 9 افغانانو، یعنی په تیره مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې 9 افغانانو د خوړو لپاره کافي خواړه درلودل. د نړۍ ستر صنعتي هیوادونه له اوکراین سره د مرستو د زیاتولو په اړه غونډه کوي. په ایران کې د افغان کډوالو سرشمیرنې یو شمیر افغانان اندېښمن کړي. په پنجشیر کې د طالبانو د مقاومت جبهې له لوري د ځینو سیمو نیول کېدل رد کړل. په لغمان کې د وطن ګټو بند لومړنۍ سروې ترسره شوه او د طالبانو د ترانسپورت مسؤلینو د ایکو بخې د ایکو د نړیوال سازمان سره ناسته کړې. دا د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې د ځینو عناوینو یادونه چې تاسو هم کولی شئ په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه دا مطلب وګورئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې د روسي ځواکونو د یرغل پر مهال د شپېتو ممکنه جنګي جنایتونو په اړه اسناد راټول کړي. دا سازمان ټینګار کوي چې روسیا باید په اوکراین کې د خپلو جنګي جنایتونو په اړه حساب ورکړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل نه څه باندې اویا ورځې وتلې. د دې موضوع نور تفصیل صفي الله ستانکزی اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان ویلي داسې شواهد شته چې روسي ځواکونو د بوچا په ګډون د کیف په اتو څنګلورو ښارونو کې د یرغل په لومړیو اونیو کې ځورونې، خپلسري اعدامونه او په ملکیانو باندې بېباکه ډزې کړي دي. د دغه سازمان مشرې اګنیس کالامارات پرون مازدیګر په دې اړه څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې ملکیان قصدن په نښه شوي او دا بریدونه د منلو وړ نه دي. هغې د بخښنې نړیوال سازمان دغه اقدام چې د روسیې ممکنه جنګي جنایتونو په تړاوي اسناد ټول کړي تاریخي بللی. د بخښنې نړیوال سازمان د پلټنو له مخې په مارچ کې د روسیې په هوایي بریدونو سره د بوردیانکا ښارګوټي کې څه باندې 40 ملکیان ووژل شول او د بوچا شاوخوا هم د خپلسرو او ناقانونو وژنو 22 پیښې شوې دي. پر اوکراین د روسیې یرغل شنبه 3 ورځې ته ورسید. د پلازمینې کیف شاوخوا سیمې کابو یوه میاشت د روسیې تر اشغال لاندې وې، خو موسکو بیرته خپل تمرکز د هیواد ختیځ ته واړوه او له دې سیمې خپل ځواکونه په شا کړل. کومې شمېرې چې اوکراینیانو وړاندې کړي د سلګونو ملکانو د وژنې ادعا پکې شوې ده. د راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو ویلي چې روسي یرغلګرو د کیف شاوخوا سیمو کې د اشغال پر مهال څه باندې 1200 ملکان وژلي چې د دغو وژنو له ډلې درېیمه برخه د بوچا دي. د اپریل په میاشت کې د کیف له ښارګوټو څخه د روسي ځواکونو له وتلو وروسته د بوچا په کوڅو کې د ملکي خلکو د جسدونو موندلو د لویدیځو حکومتونو او د بشري حقونو سازمانونو غوسه او حیرانتیا وپاروله. کرملین بیا دا رد کړي چې ګواکې روسي ځواکونو په اوکراین کې جنګي جرمونه کړي او ویلي دي چې د بوچا کیسه د دوی په خبره جعلي ده.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به عصمت څاروان د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې یوه ضروري یادونه ده چې نن د ماسپښین په 2 بجو تر 3 بجو پورې د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تر شنه آسمان لاندې خپرېږي. په دې پروګرام کې د ترافیکي پیښو د زیانونو او د ترافیکي پیښو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کیږي. د دې خبرونې د اوریدو لپاره راسره اوسئ. اوس هم قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت مسؤلینو د آیکون نړیوال سازمان سره ناسته کړې. دغه وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلي، دغه آنلاین ناسته چې تیر ورځ ناوخته ترسره شوه، دواړو خواوو له افغانستانه د تیریدونکو الوتکو د پیل او منظم کېدو په اړه بحث کړی. وزارت وړاندې لیکلي، افغان پلاوی د آیکون نړیوال سازمان له چارواکو غوښتي چې له افغانستان سره خپلې اړیکې د پخوا په څیر عادي کړي. د وزارت په ټویټر باندې لیکل شوي چې په دې آنلاین ناسته کې د آیکون نړیوال سازمان غړو دوی ته د همکارۍ ډاډ ورکړی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د نړۍ ډېر شمېر هیوادونو له افغانستان سره خپلې هوایي اړیکې وځنډولې او ان تر دې چې د افغانستان له هوایي حریمو د الوتنو د تیرېدو برخه هم تر ډېره اغېزمنه شوه. په تېر حکومت کې به د افغانستان له هوایي حریمه د هرې بهرنۍ الوتکې د تیرېدو له امله 100 امریکایي ډالر د افغانستان خزانې ته ورتله. د طالبانو د اوبو انرژي وزارت په لغمان ولایت کې د وطن ګټو بند لومړنۍ سروې د ترسره کېدو خبر ورکوي. د وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې یا د سروې د اختر په 4 پای ته ورسېد او د بند چارې به ډېر ژر په عملي بڼه پیل شي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د وطن ګټو بند د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لویه پروژه ده چې د اوبو مدیریت، د برېښنا تولید، د موسمي سیلابونو کنټرول، د ځمکې لاندې د اوبو د سرچینو پیاوړتیا، د چاپیریال ساتنې او خلکو ته د کار پیدا کولو په مخه د لغمان ولایت پالیشنګ ولسوالۍ کې جوړیږي. یاد وزارت دغه شانوی د وطن ګټو بند چې 10 متره لوړوالی لري، 10 میلیونه متره مکعب اوبه ذخیره کولی شي او د 4 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت به هم ولري. د طالبانو د اوبو انرژي وزارت په داسې حال کې دا خبره کوي چې په دې وروستیو کې موسمي سیلابونو د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغاني، 25 پوله، یو ایرو 4.9 افغاني، یو انګلیسي پونډ یو 13 افغانۍ 28 پوله، یو سودریال 2 افغانۍ 88 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 28 پوله، زر هندي کلدار 104 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 407 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دې برخې ته موز اسمت څاروان هرکلی کوم. د چاک د پاکو اوبو په برخه کې د کندهار د یو شمېر خلکو شکایت لرو او همدارس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. لومړی کندهار. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي د پاکو اوبو په موندلو کې ستونزې لري. په دې ښار کې له 80,000 کورنیو څخه یوازې 8,000 کورنیو ته د پاکو اوبو نلونه خسیدلی دي. د کندهار ښار د پاکو اوبو رسولو مسؤلان کم امکانات او د ښار پراخوالی په دې برخه کې لوی خنډونه یادوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ لسکونه کسان چې ډیره برخه یې ماشومان دي له دوو میاشتو وقفې وروسته د جنراتور دا غږ اوري. دا د کندهار ښار د دولسمې ناحیې د فامیلی سیمه ده. دلته یوه خیریه بنسټ توانېدلی چې د سیمې د خلکو لپاره د پاکو اوبو رسولو زمینه برابره کړي، خو دا چاره لنډمهاله ده او ډیر کله د بودیجې د نشتوالي له امله د جنراتور لپاره تیل نه وي او د دې سیمې خلک په میاشتو هم پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې سیمې مشر عبیدالله وایي د دوی ټوله سیمه وچه ده چې د کال په نیمایي کې برمې وچه سي او د سیمې خلک مجبور سوي چې 2 کیلومتره لیرې ولاړ سي او براوړي.
دغه خلک تقریبا 80% د ستونزو د اوبو سره سخت ستونزې لري. چې اکثره د مخه مثلا برمې وغه تلون چې وغه مثلا وچه لري په تالو کې تاسو معلوم ده چې اوس خلک ډېر اقتصاد ضعیف دي، واسنه لري چې مثلا د 500 افغاني یا 1000 افغاني مثلا تنکار راوي. دا خلک تقریبا په دغه تنکیان کې 1.5 کور یا 200 کور شوخه خلک د لیرې ځایو سره ځي. دغه تنکیان صوبه وړي، دغه اوبه هم مشت پسنه نه کیده. چهار سونه شي باید دغه خیریه پنسر دی که بل ورګان دي که زموږ د پاره د زموږ د سایه د پاره کې د اوبو نل جوړ سي یا بل سیستم ورته جوړ شي مدیر خوشاله کیږي. دل چې میاش کې دغه اوبه راځي بیا به ته پنسي. دا خلک ماته وایي چې دا اوبه ول نه راولي، دا څنګه مشکل دی.
د کندهار نهمه، 12مه، 14مه او 15مه ناحیه د ښار هغه برخې دي چې د اوبو کچه پکشي ډیره ټیټه سوي او خلک یې د پاکو اوبو د نشټوالي لامل له سختو ستونزو سره مخ دي. د نهمې ناحیه اوسیدونکی سید اکبر وایي د اوبو نشټوالي له سختو ستونزو سره مخ کړي او غوښتنه کوي چې مسؤل چارواکي دي د اوبو ستونزو حل کړي.
یم دا دوبو سه د انسانان در په عذاب دي چې تقریبا دلته د ډیر لری لری د اوبښتنی کچنی انجینی کچنی کچنی الکان ور د خبره دي خوراکون د بی پلاس کې اخیسی وي د ډیر لری لری ځای نه لري. داسې وخت می چې ولاته یو داسو د لمانځه ټیم می د خبره سړی ور د لمانځه او داسه ټیم می الته بنه ور د خدای کوم کوم وخت ور د سړی د لمانځه د داسنه لپاسې در مشکل ډیر دي. او په دوه علاقه کې داس تقریبا د بدوغه علاقه کې یو بارما دلته یو مسایده خوراکې غالې لګوبه ورکی غچ برق مو بو ورکو کچیر چې برق نه نور غپ پله ور داس هغه نه لري ماشین وشای نه لري چې برق نه وب پیرا وکړي. نو خلک ډیر دستونه سم مخامخ دي او ډیر په عذاب دي ورته دوبوس.
د کندهار د پاکو اوبو رسولو د ادارې د ارقامو له مخې په کندهار ښار کې 80,000 کورنۍ پاکو اوبو ته د نه لاسرسي ستونزې لري چې له دې جملې دوی یوازې 80,000 کورنۍ ته د پاکو اوبو رسولو خدمات وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د اوبو رسولو سرپرست رئیس انجینر جانان آغا خالد وایي کم امکانات او د ښار پراخوالی د دوی د خدماتو پر وړاندې اصلي خنډونه دي.
کندهار ښار چې دی یو ډیر پراخ ښار دی، نفوس یې زیات دی، کورونه یې زیات دي. نو موږ اوس پیالن درې پروژې تر لاس لاندې لرو، د کار عملا کار په شروع دی او راتلونکي کې هم انشاءالله نور پلانونه لرو او دولسمه ناحیه هم په نظر کې ده. انشاءالله په راتلونکي سبا او بل سبا کې به انشاءالله کار پر هغهم شروع سي. او بل د سولر سیستم لرو د اوو ناحیو دپاره، د اوو سیټو دپاره. نو هغه ماده انشاءالله په راتلونکي هفته کې به کار په شروع سي. او بل نهمه ناحیه چې ده هغه ماده در پلان لاندې ده انشاءالله چې په راتلونکي به کار باندې شروع سي. خو د کندهار نفوس چې دی ډیر زیات دی، نو موږ ته غټ مشکل چې دی هغه د نفوس ته زیاتوالی څخه دی.
د کندهار ښار په یو شمیر برخو کې د اوبو کچه تر 130 متره پورې رسیږي چې په تیرې وکال کې دغه کچه 99 متره نور هم کښته سوي چې له امله د ښار په ډیرو برخو کې پاکو اوبو ته لاسرسی سخت سوی دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 صفحه هم نیولای سي.
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
انټرنیشنل بزنس ټایمز آنلاین خبرونه په افغانستان کې پر شوزو د طالبانو لخوا د فشارونو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. دغه خبرونه چې د امریکا له متحده ایالاتونو نشرات کوي پرون لیکلي راپورونه وایي چې طالبانو په وروستي مورد کې په کابل او نور ولایتونو کې شوزو ته د موټر چلولو د لایسنس ورکول درولې دي. د خبرونه په وینا د طالبانو چارواکو د دې موضوع په اړه رسمن کومه اعلامیه نه دا ورکړې، خو محلي رسنیو ویلي چې طالبانو اړوندو ادارو ته د دې بندیز په اړه شفاهي سپارښتنه کړې ده. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه په هرات کې د ټرافیکو مدیریت خبري راخستې چې د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي موږ ته په شفاهي ډول سپارښتنه سوي چې شوزو ته د لایسنس ورکول ودرو. د خبرونه په مقاله کې راغلي کله چې طالبانو په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، ژمنه کړې و چې د اسلام په حدودو کې به د شوزو حقونو ته درناوی وکړي، خو په واقعیت کې هر څه سرچپه روان دي. د لیکوال په باور د شوزو پر تاګ را تاګ محدودیت دومره ټاکن ورکون کوي نه بریشي، ځکه طالبانو په خپل لومړی واکمنۍ کې هم له 1949 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې د شوزو په وړاندې همدغه سي چلند درلود. خبرونه وایي اوس شزي له عامو ځایونو په معنا کې دودي تعلیم نسی کولای او له اکثرو دولتي وظیفو لري کړی سي ودی. د مقالې په دوام راغلی شزیل محرم پرته په الوتکو کې سفر هم نسی کولای او تر اوسه نجونې له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. آنلاین خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز دا هم لیکلی چې دا ډول محدودیتونه یوازې په شوزو پورې منحصر نه دي، بلکې نارینه هم ورڅخه اغیزمن سوي. د ساري په ډول طالبانو له نارینه دولتي کارکوونکو غوښتنه کړې چې ژیری پرېږدي، کنه له دندو به وشړل سي. واشنگتن ټایمز خبرونه چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي په خپل تازه غني کې پر دې لیکنه خبره کړې چې د نړۍ پام که څام په اوکران کې د روسیې غیر مواجه جګړې ته اوښتي، خو د نړۍ په نور برخو کې له دې جملې افغانستان کې باید پیچلي ګواښونه له پامه ونه غورځول سي. د لیکوال په باور باید افغانستان له یاده ونه باسو چې په تیر دوبی کې امریکا په ګډوډ حالت کې ورڅخه ووتله او دغه هیواد یې په یو ماتسوي تروریستي دولت بدل کړ. د واشنگتن ټایمز د مقالې په دوام راغلی دا تحولات داسې مهال راغلل چې د القاعده شبکې مشر ایمانول زواهری لا هم آزاد ګرځي او په افغانستان کې دننه د اسلامي دولت ډلې یادایش خپل حضور پراخ کړی دی. د لیکوال په باور پر دې سربیره د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان لا هم د نړۍ په سطحه د تریاکو د تولید هونده مرکز ګڼل کیږي. که څه هم طالبانو د نشه یي موادو پر کار تولید او کاروبار بندیز لګولې، خو دا اعلان په وروستیو کې سوی دی. په لیکنه کې دغه راز راغلی افغانستان نن سبا د خوړو، اوبو او برېښنا له سخت کموالي سره مخامخ دی. تعلیمي سیستم او د روغتیايي څارنې میکانیزم یې هم له ماتې سره مخامخ دی. د واشنگتن ټایمز په لیکنه طالبان القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو ته په خپل قلمرو کې د پناه ورکولو اوږده سابقه لري. د طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې دوی نه پرېږدي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر خلاف وکارول سي او دوی هیڅ تروریستي ډلې ته پناه نه ورکوي.
ستاسې پیغام، ستاسې غږ.
زه امیر الله د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د یونیسر دفتر درې مختلف شمیرې شریکې کړې وي د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره. بیا له هغوی سره څنګه چې لازم وي هماغسې کومک کولو په خاطر موږ تقریبا څلور میاشتو نه زیات وخت کېږي چې د موبایل له لارې نه مو هم فورمې ثبت کړي دي، تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال موږ سره نه شریک سوی. زما دا پیغام د اړوند ادارو سره شریک کړي.
میرویس اخلاقی یم، د هلمند ولایت اوسیدونکی. په هلمند ولایت کې زموږ یو همداسې ستونزه دا ده، ځکه یو خو نیټ یوه جی بی 2500 افغانۍ ده. 2500 خو لا شاید د ډیر واس په ورسیږي او د ډیر واس نه په ورسیږي. نیټ ګران دی او بلې کې پیټ ډیر کمزوری دی. ته باور وکړه د لرې د لشکرګاه ښار اوسیدونکی یم. کومې ویډیوګانې چې دلته موږ په ګوري اخلاصو په ډیر ځنډ اخلاصي او بل د اطراف کې خو ته بند د جنګ د لارې لا هم ټلیفونان کار نه کوي، ځکه چې موږ ځینې دوستان سره اړیکه نیسو. یا پریس یا کار نکوي یا خبرې پرې پرې کېږي. د بیسیم نمایندګۍ مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې دوی باید چې دغه خبرې ته ډېر متوجه اوسي او د ولس ستونزې ورحل شي.
د هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم، عبدالوارث د ګرمسیر ولسوالۍ څخه. وروره، دغه د ښځو مکتبونه باید چې لاسې دا زما نظر دی،